د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نور یاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مننه نن د پنځشنبه ورځ د 1349 هجری لمریز کال د قوس د میاشتې شپږشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر له 11 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوروي کمیټه به نن په کار پیل وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز د اسلامي دولت ډلې پر ضد ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې له حاله مو خبرو. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. پاسارک په امریکا کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د ولس جرګې د کورنی امنیت کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر تیرونه د بریده چړنو په اړه ویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي نشټوالی غفلت او د هوایي ډګر د نننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوال مخالفانو بریده ته زمينه برابره کړې و. د ایران دفاع وزیر وای هیواد به د لری واټن وشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. کرملن د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو قومندان د دسمبر په لومړیو کې په ماسکاو کې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوروي کمیټه نن په کابل کې خپل لومړی غونډه کوي. د کمیټې وغړي د ولسمشر د 15 اتیا تقنینی فرمان لمخې تېر ورځ اعلان شول. د انتخاباتي نظام د سمون د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي ازادي راډیو ته وویل
این کمیتا برای این توظیف است تا افراد واجب دی
دا کمیتا دی لپاره ګمرل شوی ده چې له اصول سره سم کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته معرفي کړي. تمد د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوروي کمیتا راتلونکې اونۍ خپل علني رسمي غونډې پیل کړي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تیرونې د برید د څېړنو په اړه وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي نشټوالی غفلت او د هوایي ډګر دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفینو برید ته زمینه برابره کړې ده. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو غړي وویل چې یو غړي پر کشفي او ورګانونو انتخاب وکړ چې د دې حمله په اړه ورله مخ معلومات نه لرل. د کندهار پر هوایي ډګر د لندې په ولسمه د وسلوالو په برید کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 50 تنه وژل او 15 تنه ټپیان شول. د دې حمله په اړه د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د څېړنې لاندې دی بشپړې شوې. د افغانستان تر 19 کلونو لګ عمره کرکټ لوبغاړي نن د زیمبابوې تر 19 کلونو لګ عمره کرکټ لوبغاړو سره په هند کې یو ورځنۍ لوبه کوي. د 50 اورونو د دې دوستانه لوبه په ترڅ کې تیر لوبل افغان کرکټ لوبغاړو د 45 منډو په توپیر ګټلې و او تر هغه مخکې هم د زیمبابوې تر 19 کلونو لګ عمره لوبغاړو ته په 50 وکټونو ماته ورکړې و. د ایران د دفاع وزیر وای هیواد به د لری واټن وشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. حسین دهقان د خبره پرون ورسته له هغې وکړه چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو وویل تهران پر دې هیواد د ملګرو ملتونو د مزایلو پر پروګرام له لګول شو بندیزونو سرغړونه کړې ده. هغه وویل موږ ایمات توغندي یوازې د دې لپاره وازمویل چې نړۍ ته وښیو چې د اسلامي جمهوریت یوازې د خپلو ملي ګټو پر اساس اقدام کوي او هیڅ یو هیواد یا قدرت ته به اجازه ورنه کړي چې پر دوی خپلې غوښتنې وتپي. د یو بل خبر له مخې کرملن د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو قومندان جنرال قاسم سلیمانی د دسمبر په لومړیو کې په موسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. پر جنرال سلیمانی ملګرو ملتونو د سفر بندیز لګولی دی. د ایران فارس خبری آژانس وایي چې سلیمانی او پوتین د سوریه، عراق، یمن او لبنان په اړه خبرې کړې دي. کله چې روسیې د ولسمشر لویان د میتری پاسکوف څخه تیره ورځ پوښتنه وشوه چې پوتین او سلیمانی کله غونډه کړې وه، هغه په ځواب کې وویل چې دوی سره نه دي لیدلي. پر سلیمانی او یو شمیر نورو ایرانی چارواکو په 2001 کال کې په ملګرو ملتونو وروسته تر دې د سفر بندیز ولګاو چې تور پورې شو چې د چارواکي د ایران د اټومي یا بلاستیک توغندیو په پروګرام کې لاس لري. د سربیره چې له ایران سره د نړۍ پیاوړو هیوادو اټومي تړون لاسلیک کړی دی، خو پر سلیمانی لګیدلی بندیز پر خپل حال پاتې دی. د پاکستاني یو ایالتي پارلمان پریکړه وکړه چې د کراچۍ په ښار کې د ملیشه ځواکونو هڅې او واک راکم شي، خو په ورته وخت کې د ځواکونو د فعالیت دوره د یو بل کال په مخه اوږده شوه. دا پریکړه د پاکستان د ځواکمن پوځ او د سند ایالت د ملکي حکومت ترمنځ یو ډول ټکر ښکاروي. په سند کې پیپلز ګوند برلاسی دی. بل لور ته صدر اعظم نواز شریف هم په کراچۍ کې د ملیشه ځواکونو د هڅو ملاتړ کوي. د سند اسمبلی د پریکړې له مخې رینجرز ملیشه ځواکونه تر دې وروسته نشي کولای چې یو څوک پرته له دې چې په ښکاره له تر روسي ډلو سره اړیکې ولري ونیسي. په کراچۍ کې روان میلادي کال د ملیشه ځواکونو د هڅو له امله نښتې راکمې شوې دي، خو یو شمېر کسان انتقاد کوي چې ملیشه ځواکونو له محکمې پرته خلک وژلي او د اپوزیسیون غړي په نښه کوي. د اسپینې مڼې ویان وایي د امریکا متحده ایالتونه لا هم پر دې ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید له واکه لرې شي. د اسپینې مڼې ویان جاش ارنس تېره ورځ دا خبره وکړه. په وروستیو کې ځینو کړیو ویلي چې ښایي د بشار الاسد په اړه واشنګټن خپل دریځ نرم کړي. اسپینې مڼې خپل نظر یوه ورځ وروسته تر دې څرګند کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په دې اړه خبرې وکړې. انقره وایي د رالویدلې روسي جنگي الوتکې تاوان به ورنکړي. د الوتکې تیره میاشت ترکیه هوایي ځواکونو د ترکیې او سوریې د سرحد پر فضا وویشته. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان تانجو بلګیچ تېره ورځ څو دقیقې وروسته تر دې د انقرې دریځ روښانه کړ چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکسی مشکوف له ترکیې وغوښتل چې د دې الوتکې تاوان ورکړي. ترکیه د الوتکې د نومبر په 3 هغه مهال وویشته چې د لنډ وخت په مخه له سوریې د ترکیې فضا ته داخله شوه او څو ځلې خبرداری ورکړ. د دې پیښې له امله د الوتکې له 2 څخه یو ووژل شو. روسیه ټینګار کوي چې د دوی الوتکه د ترکیې فضا ته نه وه داخله شوې. تر دې پیښې وروسته موسکو پر ترکیې یو لړ بندیزونه لګولي دي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي 3. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 3. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه منفي 2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي 3. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټه منفي 8. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه منفي 2 ټیټه منفي 12. او په بدخشان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه منفي 3.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربېره د غرض لوی خرونو کې د اف ام په 3.5 چپه هم اوریدلې شي. وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوروي کمیټه به نن په کار پیل وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تروریزم په وړاندې باید د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان په څیر جدي مبارزه وکړي.
هیله مو دا ده چې په نتیجه کې هر هیواد لکه افغانستان غوندې جدیت وښيي، د تروریزم سره مبارزه وکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. او ترکیه هم د هیواد په جنوب کې د کورد وسلوالو پر ضد هوایي حملې زیاتې کړي. د ژوند رنګونو په بله برخه کې به د پغمان د یوې اوسیدونکې نظر واورئ.
ژمی له خولاندې کوو، البته منه کله چې ژمی شروع کېږي په هغه وخت کې اول د ژمي کې.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوروي د کمیټې کسان معرفي شول. د ولسمشر له یو فرمان سره سم د کسان د بیلابیلو ادارو لخوا غوره شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پوره شوي او روانو پارلماني انتخاباتو ته هم سر له اوسه د ځینو راپورونو له مخې اندېښنې پیدا شوي دي، خو چارواکي هیله مند دي چې د غوروي نوې کمیټه به وړ کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. تفصیل دی احمد شبر په راپور کې
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د خرابي کمیټه نن خپل لومړی غونډه په کابل کې وکړي او بیا له ولسمشر اشرف غنی سره خبري پیل کړي. د خرابي د کمیټې لپاره وټنه دین محمد کران، محمد نادر هوتک، لطف الرحمن سعید، فهیم دشتی، نعیم ایوبزاده، زرقا یفتلی او احمد ضیا لنګری انتخاب شوې دي. دا وکسی زړه د ولسمشر د 15 تقنینی فرمان لمخې داسې ټاکل شوې ده چې یو غړی د سترې محکمې د عالی شورا له لوري معرفي شوی، بل د اداري او ملکي خدماتو د کمیسیون له لوري، دریم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا، یو تن هم د اساسي قانون د څار د کمیټې لخوا او درې تنه د مدني ټولنې فعالان دي. د تقنینی فرمان لمخې د مدني ټولنې په فعالانو کې یو د ښځو د حقونو فعاله، یو د انتخاباتي حالو زلو فعال او یو هم د رسنیو د بنسټونو فعال په دې کمیټه کې راغونډ شوي دي. د انتخاباتي نظام د سمون د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي د دې کمیټې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل: د قانون له حکم سره سم دا کمیټه د دې لپاره ګمارل شوې ده چې له اصولو سره سم کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته معرفي کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د غوراوي د کمیټې د کاري اصولو په اړه ښاغلی عاکفي وایي: د خپل رئیس سره انتخابیتو وروسته به دا کمیټه له اصولو سره سم د 10 یا 15 ورځو په مخه موضوع اعلان کړي او له هغه وروسته به له شرایطو سره سم د مناسبو خلکو غوښتنې ترلاسه کړي او هغه غوښتنلیکونه چې دوی ته رسیږي باید یو شتنه چې شرایط یې سم وي د انتخاباتو د کمیسیون لپاره بیل کړي. همدارس 15 نور د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته بیل کړي. د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره غوړه شوی کسان په بیا د قانون لمخې ولسمشر ته وړاندې کیږي او د قانون لمخې ولسمشر دا صلاحیت لري چې د یوه بشت غوړه شوی کسانو لړلې څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره وټنه چې دوی به پکې مېرمنې به غوړه کړي او 15 تنه به د شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړي. د راپورونو لمخې د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوړوي کمیټه به تمه ده چې راتلونکې اونۍ خپل علني رسمي غونډې پیل کړي.
و امر د چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوروي کمیټه نن په کار پیل کوي او لمړی غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د غرض د شکایتونو د کمیسیون مشرانو او د غرض نورو کمیشنرانو ویلي دي چې دوی د پخوانی ولسمشر د فرمان پر اساس د شپږو کلونو لپاره غوره شوی دي او تر هغه هیڅوک نشي لري کولای چې د دوی موده نوی ختمه شوی. په دې اړه د انتخاباتو د شکایتونو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره غږیږو، د هغوی نظر هم اخلو. ازادي راډیو اوري،
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تروریزم په وړاندې باید د سیمې ټول هیوادونه لکه د افغانستان په څیر جدي مبارزه وکړي. د وزارت د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم د ځپلو لپاره د وروستي جوړ شوي ائتلاف له جوړېدو وروسته ویلي چې ګډې جدي هڅې کولی شي د نړۍ او سیمې ثبات ټینګ کړي. یوسف خان زدران پرې راپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغانستان د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم د ځپلو لپاره په جوړ شوي ائتلاف کې لارسمي ګډ شوی نه دی، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تروریزم سره جګړه د سیمې د هر هیواد کار دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې له دې ائتلاف د دوی هیله ده چې د تروریزم د ځپلو لپاره هڅې رښتینی مبارزه وکړي لکه افغان حکومت یې چې په وړاندې پیل کړی ده.
هیله مو ده چې په منطقه کې هر هیواد لکه افغانستان غونې جديات وخی د تروریزم سره مبارزه وکړي لکه چې موږ مبارزه کوو، ترڅو دغه پدیده دغه فرصت ونه لري چې د منطقه او د نړۍ ثبات سوال نه راولي.
د سعودي عربستان په مشرۍ د نړۍ اسلامي هیوادونو چې په کې عربي او د پاکستان په شمول یو شمېر نور هیوادونه شامل دي، په اسلامي نړۍ کې د توریزم د ځپل لپاره د سه شمې پورز یو ائتلاف اعلان کړ. افغان حکومت وایي چې په همدې ورځ په کابل کې د سعودي عربستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره هم کتلی او افغانستان ته په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکړې ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دې دعوت په اړه به د هر اړخیزو معلوماتو تر غور وروسته پریکړه کیږي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د توریزم د ځپلو لپاره په خپل هیواد کې لښته ټولو امکاناتو کار اخلي او هڅه کوي چې پراتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدلون پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې پراتلونکو ژمی کې به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ډیر څه وشي او په دې اړه یې د نړیوالو متحدینو ژمنې حاصل کړي دي. دی وایي طبعاً موږ سږ کال په تیره بیا په تیرو څو میاشتو کې د دښمن له تحرکاتو سره مخ وو، خو د ژمي څو راتلونکي میاشتې چې لرو زموږ ډیر تمرکز به د امنیت امنیتی ځواکونو په پیاوړتیا او د دوی په عملیاتي پلانونو وي چې وکولی شي د وحشت اچونکو ډلو هستې له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د پسرلي راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نامنې ډېرې وې او د حکومت مخالفین د لومړي ځل لپاره د یو ولایت په نیول کېدو بریالي شول. امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې د سراسري امنیت د ټینګښت لپاره اوږدمهاله او د سیمې د نورو هیوادونو جدي مبارزې ته اړتیا ده. دوی وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې د یو شمېر هیوادونو پاملرنه هم جذب کړې ده.
د افغانستان انتخاباتو د کمیسیونونو د غوراوي کمیټه نن په کابل کې خپله لومړۍ غونډه کوي. د دې کمیټې وغړي د ولسمشر د 50 تقنینی فرمان له مخې تېره ورځ اعلان شول. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تېرې اونۍ د برید څېړنو په اړه وویل چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او د هوایي ډګر دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفانو برید ته زمینه برابره کړې وه. د ایران د دفاع وزیر وایي هیواد په د لری واټن ویشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. کرملین د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې د ایران د سپای پازداران انقلاب د ځواکمن قومندان د مشر د دسمبر په لومړیو کې په موسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی وو. د پاکستان یو ایالتي پارلمان پریکړه وکړه چې د کراچۍ په ښار کې د ملیشه ځواکونو هڅې او واک را کم شي، خو په ورته وخت کې د دې ځواکونو د فعالیت دوره د یو بل کال په مخه اوږده شوه. د سپینې ماڼۍ وایي د امریکا متحدو ایالاتونه لا هم پر دې ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید له واکه لرې شي. انقره وایي د رالویدلې روسي جنګي الوتکې تاوان به ورنکړي. د الوتکې تېره میاشت ترکیه وایي ځواکونو د ترکیې او سوریې د سرحد پر فضا ووشته. ازادي راډیو اوري او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته بغښو.
لانګ وار ژورنال په خپل وروستي کڼه کې د افغانستان په اړه لیکلي. په دې مقاله کې راغلي امریکایي پاوځ ټینګار کوي چې دوی میاشتې وړاندې پر پراخو عملیاتو سربیره القاعده د افغانستان پر لویدیځ او شمال لویدیځ خپل توجه متمرکزه کړې ده. د مقاله په وینا د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي چې القاعده سخت درځه ډله د افغانستان په شمال او شمال لویدیځ کې زیات فعالیت کوي. د راپور لمخې په شمالي وزیرستان کې د تیر کال پر مهال د پاکستان د پوځي عملیاتو په پایله کې د القاعده شبکې مشران او نور بهرني جنگیالي افغانستان ته ننوتلي دي. د لانګ وار ژورنال د مقالې په وینا د غراپور ل خپل مخکینی راپور سره په ټکر کې دی چې ویل یې د کندهار ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د القاعده پر کمپونو د اکتوبر میاشتې په 1 څلور ورځنی عملیات پیل شول. له هغه دوی ورځې وروسته چې عملیات تر سره شول د امریکا د پوځ ویاند بریګ جنرال ویلسن شوفنر وویل چې پر دوو کمپونو عملیات سوي چې یو یې شاوخوا 8 کیلومتره مکعب وو. د القاعده یو رسنیز مرکز چې شاید د الصحاب برخوي لمنځ تللی او درنی وسلې چاودیدونکي مواد بمونه او نور وسایل ځینې نیول سوي او لمنځ وړل سوي دي. د مقالې په وینا د امریکا د دفاع وزارت ورستۍ راپور د کندهار د عملیاتو یادونه کوي، خو په ناسمه توګه وایي چې عملیات یوازې پر یو کمپ تر سره سوي وو. ډیپلوماټ خبرونی هم په خپل ورستۍ غاڼه کې د افغانستان د امنیت په اړه مقاله خبره کړي او پکښې د کندوز ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په اړه راغلي دي. د مقالې لیکوال پښتنه مطرح کړې ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه کولای سي چې د کندوز د اوسیدونکو امنیت ونیسي. د خبرونی په لیکنه کندوز د هغوستونزو یو برجسته بیلګه ده چې افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته ورسره مخامخ دي. د دې ډیپلوماټ په وینا کندوز په 2001 کال کې د طالبانو وروستۍ تمځای وو او له هغه وروسته د افغانستان له آرام شهرونو څخه بلل کېده. خو د مقالې په وینا په تیرو څو کلونو کې کندوز د مرکزی حکومت او زورواکانو ترمنځ د کشمکش بیلګه ګرځېدلې ده. د هغه زورواکان دي چې خپل ځان د طالبانو پر ضد ملیشه بولي، خو ځایي خلک د دوی له ظلمونو سر ټکوي. د ډیپلوماټ په لیکنه د دې زورواکو کسانو له خوا پر ځایي خلکو د تهدید له کبله د خلکو په منځ کې مایوسي رامنځته شوې ده او د قومي جنجالونو پر رامنځته کولو کې لاس لري چې طالبانو له دې کاره ګټه اخیستې ده. په امریکا کې خبرېدونکي دی هیل ورځپاڼې هم په خپله اخیری ګڼه کې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه لیکلي او په هغه کې د پینټاګون د وروستي راپور چې د افغانستان د امنیت په اړه د سه‌شنبې په ورځ خپور شو په اړه لیکلي دي. د دې راپور په وینا د عیش له لومړۍ مرحلې څخه خپلې پرمختیايي مرحلې ته ننوتلې چې د ځان د خوندیتوب لپاره د طالبانو سره جګړه کوي. ورسپانه د امریکا د استازو جرګې د رئیس پاول راین وینا ته هم اشاره کړې چې د سه‌شنبه په ورځ ویلي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د قوې کارولو په خاطر پر اجازه غور کوي او ویلي دي چې اوباما کولای سي د داعش پر ضد خپل نظامی کمپاین له اجازه پرته هم پر مخ یوسي. د ورسپانې په وینا د اوباما اداره وایي چې امریکا د القاعده پر خلاف د افغانستان د جګړې راهیسې اجازه لري چې په 2018 کال کې ترلاسه کړه، خو د امریکا د کانګرس غړي وایي دا یو قانوني غځونه ده او د ورسپانې په وینا د امریکا کانګرس د داعش پر ضد د جګړې په نه اعلانولو سره ځان له مسؤلیت خلاصوي.
ازادي راډیو او ریډیو افغانستان پړنړي والو رسپانو ته په کتنه کې ډیری موضوعات یا ډیری مطالب په افغانستان او نور سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش باندې متمرکز شوی وو. دا هغه موضوع ده چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرې بحث وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ټاکل شوی ده چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پرې مسودې بحث وکړي. په دې مسوده کې دا موضوع وړاندې شوی چې څنګه د اسلامي دولت ډلې د مالی سرچینو مخه ونیول شي. روسیه وایي په افغانستان کې داعش د هیروینو په قاچاق کې لاس لري. د راپورونو له مخې بیا دغه ډله په عراق او سوریه کې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د تیلو او ګازو له درکه ترلاسه کوي. تفصیل احمد شیبر.
تاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او ماسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریه بهرنی وسلوال یو ځای شوی دي او د افغانستان د نن داعش هڅې پیل کړې دي څو د سوریه او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې کیدونکې مسودې په اړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مسوده کې به د تروریسانو تمویلول بشپړ جرم شي او لکه څنګه چې د 2018 کال د سپتمبر تر 13 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدي، دا ځل به هم هغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه داعش په سوریه او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کېږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیر ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستانه اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهمه دی نمانی، ندی منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام هیروي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنه وکړئ او هم نظر د ازادۍ غړو لري له نورو سره شریک کړئ. ترکیز وکونو د هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردی یاغیانو خلاف خپل عملیاتو ته زور ورکړی دی. دولت په رسنیو د هغه یو پلان تفصيلات هم خبره کړی دي چې ویل کیږي ترکیه به د 10000 په شاوخوا کې سرتیری په سیمه کې د امنیت د ټینګښت پر هدف ځای پر ځای کړی. سلطان محمد سروري نور تفصيل وړاندې کوي.
لکه چې په تیرې جولای میاشت کې د دولت او د کوردستان د کارګرانو د ګوند ترمنځ اوربند ماتسوي د ترکیه جنوب ختیځ کې چې اکثر اوسیدونکي کوردان دي د دغه ګوند د جنگیالو او دولتي قواو ترمنځ نښتې پیل شوې دي. صدر اعظم احمد داود اوغلو ژمنه کړې چې د کوردستان د کارګرانو ګوند ته به اجازه ورنکړي چې د سوریه او عراق څخه د جګړې د اور لمن ترکیه ته راوغځوي. هغه وویل چې د سیمې په ښارونو کې به امنیت او دولتي واک ټینګ کړي. بلخوا د ترکیه اردو اعلان وکړ چې اته کسه کورد جنگیالي د سشنبه په ورځ ورسته لدی ووژل شول چې د عملیاتو په ترڅ کې په سربازانو ډزې وکړي. د عراق پولو ته نږدې د سیلوپی خارګوټي اوسیدونکو وویل چې د چهارشنبه په ورځ د دوی په خار کې د چاودنو غږونه واوریدل سول او په پارلمان کې د ولسی دیموکراتیک ګوند استاد وویل چې امنیتي ځواکونو په کورونو یرغل پیل کړ. دا غوند د کوردانو پلوی دی او د ایکان ارمز په نامو یو غړی په ټویټر کې په خپل پیغام کې ولیکل چې په سیلوپی کې عسکرو او پولیسو د کورونو دروازې مات کړې او يرغلې پر وکړ. هغه یو عکس هم خپور کړ چې په کې لزګونه عسکر د یو سړک تر غاړې لیدل کیږي. د سیلوپی د ښار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي د رويټر خبري اژانس ته وویل چې د شپې لخوا مونږ د توپونو ډزې واوریدلې خو مونږ نشو کولای چې بهر ولاړ سو او وګورو چې څه خبره ده. حتی له برنډې قتل هم خطرناک دي. یو بل کس د دوشنبه په ورځ د سوریه پولو ته نږدې په یوې نښتې کې وژل شوی دی. بلخوا د خبر ترک ورځپاڼې وویل چې لزره پولیس او ژاندرما ځواکونه د کوردانو د کاریګرو ګوند خلاف پراخو عملیاتو ته ګمارل شوي دي او هغه مورچې او پټکونه چې دغه ګوند په خاري سیمو کې ایجاد کړي لري کوي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
لال خان عابد له هلمند لیکي چې چیرې حکومت هلمند ولایت ته زیاته پاملرنه ونکړي نو ډیر ژر به د جګړې لمنه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم وغځيږي. حبیب الله ملکزای بیا له هلمند لیکي له افغان حکومت څخه غوړم چې سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو په وزي ائتلاف سره یو ځای شي. د غراز عزت الله وقار بیا له هلمند په بل پیغام کې لیکلي دي چې د افغانستان د لوړو زده کړو د چارواکو څخه مې هیله ده چې د هلمند پوهنتون ته یو ودانۍ جوړ کړي ځکه چې د هلمند پوهنتون رسمي ودانۍ نه لري. خدای وکړي چې زما دغه پیغام نشر کړي. دغه پیغام مو هم درته نشر کړ. اوس د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نوم حسن بانو د کابل د پغمان د ولسوالۍ.
ستاسو د پغمان ولسوالۍ خو د معلومه ده چې نسبتا نور سیمو ته یخي په یخنۍ کې لاندې کوي کنه
لجمی له خولاند کو البته من کله چې جمع شروع کیږي په وخت کې اول د جمی کې
معمول دغه لاندې لپاره کوم څارویونه ګټه اخیستل کی
ل ټول څارویونه ل خصوصا ل پسنه کوم پس چې د جمی له خاص کساتل شوی ل پسنه چې خ چوغي خ چربي بسره چربي ل غس کار اخلو
دغه وخت بیا څنګه کوي
وخت بیا هغه کوم کله چې حلال شه نو خپل خپلوان راغړو میله جوړو بیا تقریبا ته یو هفته ته دغره پورې کور کې میلای بیا دا چې هغه شولې چې پاتې شوې بیا هغه خپل پاره کې رسی کې چې مارته ځوړند وو د ژمي تاخره پورې بیا همدغه دی چې دوه په جریان کې بیا راي خپل په خوې ته شروع جوړو.
کله چې تاسو لاندې وو کې یعنی پسا حلال کړي د پسنه کوم غوخه خړې په مغ وخت کې کنا ټول راخلې مالګه پیښوي وزړندوي
نه پسنه غوخه خړو پسنه اول ورځ باندې د زړو جګر د شین په خو بیا په سبا باندې نور کباب نه او د دو پیازو د شین د کباب تیکاو د شین هغه کودو په خو ته خپل خپلوان به می البته خپل خپلوان ملان دي ترغول تقریبا ته یو هفته پورې
نو په یوه افتی کې پس خلاصي کې نو
لګه لګه تي خرو
او دغه لم یا واز دی چې دا هغه باندې څه کوي
نه لم نه تاسو غولي جوړو بیا هغه هم هغه کې خلاصي کې نو د هغه په جریان کې د میله په جریان کوم
لګې نه خو بیا غوړی موزي غړو باندې
غوړی ته روزي غوړی څوک نه خو دی
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېدل. ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه دي. افغانستان په وخت د مخام تر وو بوجود دوام کوي. ستر فروخ سره ترغلي مایکروفون ورته سپارم. بل خبري مجله ورانده کوي. خرغلس
تشکر نوري صاحب. شما خسته نباشید شنونده های عزیز. سلام. ساعت 7